څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم رشخند وه د دې لپاره هغه نورم تشویقی و یا تر احتیام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل مونږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یا تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یې وګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیدی او هغه سیزان وخی هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته، نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوایي پر لویو لارو موټر چلوونکو او باروړونکو ترانسپورټي شرکتونو کار بندیز اعلان کړی دی. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوایي د پولیسو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو د خازیو اخیستل د دې کار لوی علتونه ښیي. اما د دې ټولو اغیز د خلکو پر ژوند او کار او روزګار جوت دی. عملا په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته تللي او ترخوایي کار او روزګار او سوداګري یو څه ټکنۍ شوې ده. د دې ترخوا په هند کې د افغان سوداګرو پر وړاندې یو شمېر ستونزې هم راپورته شوې دي، خو څه علتونه د دې ستونزو تر شا دي؟ حکومت ولې پام نه کوي او د دې ډول کار بندیزونو اقتصادي اغیز څومره ملامتونکی دی؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لومړي مرستیال محمد یونس محمد سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. محمد صاحب، خبرونه ته خرغ لاست.
شکر، مهرباني، خدای مو په عزت لره مهرباني.
محمد صاحب، ولې لا هم خصوصي سکتور له حکومت ګیلمن دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان هم یا د افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت او د ملت یو جز دی. که چېرې خصوصي سکتور فعالیت ونه لري، زه فکر کوم چې د حکومت هغه یو مهمه پایه چې اقتصاد سر کوي هغه د مشکل سره مخامخ شي. نو لهذا تاسو به تر معلومه ده چې پر لارې ځینې خازیانې وي چې د ترانسپورت درېدل د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته تاوان ورسوي. معلومه ځای پر ځای ودرېدل تازه میوې د یو ولایت پر ولایت چې تللي خراب شوي، هغه چې د خارج څخه بعضې مواجهات تل خراب شول. ولې په آخر کې داسې و چې موږ باید حکومت باید کوشش وکړي چې هر هغه مشکل چې کوچنی وي په هغه اول سر کې باید اصلاح شي. که چېرې هر مشکل دغه ته پرېږدي چې کاربندیز روسي او خلک د مشکلاتو سره مخامخ، بیا بېرته هم د هغې خبرې ته ولاړ شي. فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه.
مومن صاحب، ستونزه په زلونو د افغانستان حکومت سره شریکه شوې ده چې په لارو کې یا لویو لارو کې خازي کیږي، پولیس یا غیر نور مسؤول وسلوال پیسې اخلي، ولې نه حلېږي؟ ستونزه چیرې ده؟
فکر کوم چې د حلېدو امکان ډېر دی. خصوصي سکتور غواړي چې ټولې پیسې باید یو منظم او شفاف حساب ته تحویل شي، بیت المال ته تحویل شي. موږ نور نه غواړو چې یا سکتور هم هیڅ وخت نه غواړي چې هغه خازج کیږي چې مثلا په مامور کې یو بندر ودرېږي چې بیا موټر راګیر کې دا لوړ دی دا کښته دی دا سپاسو دی یا څلور تیری ته وخت چې ترانسپورت د افغانستان د ټاکسره تر وګزاري یو جز دی او دا یې چاجه پرواز به کومه د دې سره منظم نه چې د لوی وزیر صاحب ترانسپورت هم خپل دلای درلودل چې هغه مشکل باید فاول سر کې حل شوی وای دا باید حل شي. تاسو ګوري د هرات ګمرک یا نور ګمرکونه ګوري ګمرک دومره په فساد کې اوسه او سره رسیدل دي زه په دې معنی اطمینان لرم که چیرې د افغانستان عواید په صحیح طریقه سره مهار شي او هغه پر خپل وخت باندې او په منظم ډول سره تحویل شي او ټاکسونه په یو ډېر معین اندازه واخیستل شي دا به د حکومت لپاره ډېر یو مهم ګام وي. څو حکومت وکولی په دې باره کې خپل عواید پوره کړي ولې د بعض شانو ډېر ټکس لوړېدل د دې لامل شوي
اجازه راکړئ مومن صاحب تاسو د فساد مسله یاده کړه په وروستیو کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې اور ولګېد میلیونونه البته سلګونه میلیونه ډالر سوداګرو ته زیان اړولې دی د افغانستان حکومت هم دغه منی او یو دلیل دا هم منلی چې هلته فساد شته دی او د یو شمېر کسان نیولي. په ګمرکاتو کې فساد څوک کوي؟
په ګمرکاتو کې فساد یو شمېر مافیایي کړی دي او بل د ګمرک د مامورینو سره په ګډه د فساد پر مخ دي. زه تاسو ته یو شی په تصغر سره وایم اوس دلته صحیح تاجر او غیر صحیح تاجر او کمیشن کار نه سره ملمیږي. یو تاجر مال راوړي هغه ته په لس افغانۍ تمامیږي بل راوړي هغه ته په شپږ افغانۍ تمامیږي. دغه لامل دی چې په ټولو ګمرکاتو کې یو څه نه تطبیقېږي. هغه څوک چې د مافیایي کړي سره لاس لري در هغه مشکل ورته هغه دغه مال راوځي یا ایجنسی ارزان ورته تمامیږي. نو لهذا دا یو هغه مشکل دی چې جوړ دی. یعنی په ګمرک کې صحیح قانون تطبیق نه کیږي. یو سان قانون نه تطبیق کیږي په خندهار مثلا که یو سان قانون تطبیق کیدلی کله چې په هرات کې مال محصول دی آیا یو څوک حق لري چې بیا په هرات کې ودرې؟ خو یو افغانستان دی کنی یا ولار څه دغه ګودغه د ګمرک رئیس دی هر څوک چې دی دا دی ولار چې په دغه کې دی وکښینی په هرات کې کښینی چې هر مال دی یا په پراکی او منظم توګه کښینی چې دا مالونه راځي یا جنس راځي سم د کنټرول کې پر یو ځای خپل محصول نه واخلي.
غواړم یو خبره تاسو یاد کړئ چې یو سوداګر دی او یو د سوداګرو په نامه باندې ساسي په اسلام مافیا دی. دا غیر سوداګر چې تاسو یې له مافیا سره تړي څوک دی او چا سره تړي؟
دا په خپل دا په خپل په ګمرکاتو کې چې څنګه وکړي دي ټول نورمال میږي. یعنی تاسو زما دا دلیل واوري ګوري چې مال کچیر یو افغانستان وی یو ځای دی محصول وسی بل ځای نه راګرځول کیږي. هر څه چې تاجر په دې باندې د سرګردانۍ سره مخامخ دی چې کچیر زه په هرات کې محصول وکړم زما مال ولې په کندهار کې راګرځول کیږي؟ که افغانستان هرات نه دی که نیمروز افغانستان نه دی یا بیا دغه هر شی چې کیږي دا یې پر یو ځای واخیستل شي. یعنی هغه مامور ته هیڅ نه ویل کیږي او هر څه چې پر تاجر باندې تطبیق کیږي تاجر نه پس څنګه کیږي او نه پس څنګه سوی دی. یعنی زه په دې باندې اطمینان لرم چې که چیرې یو سان محصول واخیستل شي او په محصول کې شفافیت رامنځته شي خلک دا نه غواړي چې زما محصول دې کم شي. خلک دا غواړي چې په محصول کې باید شفافیت راوځي که او موږ څنګه وکولای شو د افغانستان سکتور د افغانستان او تاجر ته سرمایه ګذاري تل په دې حالت کې چې څنګه وغواړي چې بیت المال تقویه شي. یعنی د بیت المال تقویه لپاره اولین شرایط دا دي چې باید قانون یو سان شي. په هرات کې یو رقم په جلال آباد کې بل رقم په ننګرهار کې بل رقم په مزار کې بل رقم په کندهار کې بل رقم په خوست کې بل رقم. دا تاجر سردار ګمه کړی دی هغه څوک چې شناخته له تاسو زه به تاسو ته یو شی ووایم. یعنی داسې یو شی چې هغه په افغانستان کې نه مصرفېږي نه د افغانستان ته راځي هغه په یوه کال کې دومره جنس راغلی دی په تغیر جنس ټول شان محصولېږي. په دې باندې موږ باید په دې باندې دا باید حکومت په خبر شي چې ټول اموال په تغیر جنس محصولېږي او تغیر جنس افغانستان ملي عوایدو ته تاوان لري. ځکه مې د وزیر صاحب معترف یتخه خواهش چې په دې باره کې خپل جدیت ښکاره کړي او د تغیر جنس مالو څخه ډډه وکړي او د خلکو پر مالو باندې محصول لږ کړي ټول کړي چې موږ لږ محصول ولرو کاروبار ودیریږي او دې عوایدو تر دغه ډیریږي.
محمد صاحب یو لوی مهم فکت په اقتصاد کې چې دی هغه تحرک دی. اقتصادي تحرک نه بې لشکره چې عواید پورته نه یو د افغانستان حکومت لپاره تر 2023 کال پورې دا یو اساس او بنسټ دی چې باید په خپل خپل ودري کې د خپل عواید ولرک. کچېره صراف کاربندیس کې کچېته لوی ترانسپورتي شرکتونه چې یقینا لوی لارې د افغانستان په سوداګرۍ کې د شریانونو حیثیت لري هلته هم داسې یو سیستم رامنځته کیږي په ګمرکاتو کې اور لګي سوداګرو ته زیان رسیږي او سوداګر هم ګواښ کوي چې نه پانګونه کوم او زم تاسو د پانګونه خونه کې یاست معمولا حتما دا معلومات درته شته. زما اول پوښتنه که حالات دغسې اقتصادي تحرک به دوام وکړي دویم که پانګونه راکمه شي او یا راکمه شي اوسنۍ اقتصادي زیان افغانستان ته څومره دی؟
تاسو به سره مله د افغانستان د پانګونې لپاره اول اساسي هدف چې دی چې یو تاجر ځان ته تاکي دا غا هدف یا اول هغه مهم پکت چې دی ګوري دا غا د فار امنیت اوس خل د امنیت تاسو به سره معلومه ده تاسو په دغه سره ډیر کار کوي چې ځانګړي راډیو د ټولو رپورټن تاسو راځي اول امنیت دی دوهم په کار کې اساني ده دوهم ستونزې د منځ لري کول دي او بل شي چې دی زیربنا جوړول دي زه فکر کوم چې په دې جلال احمد جمهور رئیس همیشه د افغان سکتور سره اوږه پر وځه ولر دی ولی بعضی لاندې ماتیاوی کړي نه غواړي چې دغه د رئیس جمهور قانون تطبیق شي تاجر تشویق شي تاجر راځي سرمایه گذاری وکړي زموږ ارزو دا ده چې دې ته باید جدي پام لرو
یعنی دغه مافیایي کړي په حکومت کې دی او بیا هغه یو شمېر سوداګر سره چې تاسو مافیایي کړي بوډي اړیکه لري
کوم مافیایي کړي ټول په عایداتي شوبو کې معمولا تقریبا 2000 موټر پر یو ځای راځي سی وی دي او چې پښتنه د نیو کې چورته ده تاسو ول د موټر یو بیچاره چې ولاړی په هغه کې چې دوا د لزر وانی ته په وجه راکښ کړی درغوش چې دا زه تاسو ته په صغر یو خبر کوم چې د هر چا موټر راځي پر چوکې ارغندوی دی په ایسونه چې تللی چې د هر چا موټر وکندهار ته داخلي دی د ګمرک ته مامورینو څخه هغه د موټر نه تللی دا یو دا یو صحیح او درځغر سپین خبر ده لوی مثال یې تاسو په خپل د هرات سره په نظر لرو په هرات کې ولی دا وسوځل څونه خلکو د عامه تمنې وسوځل ولی ولاړو شل ورځې تاسو لبی چې موټر په ګمرک کې بریږي یا ضبط ک یا الهکه یا مور محصول او چې څه مشکلی و چې تاسو شل ورځې موټر په ګمرک کې راولې
مومن صاحب یو شمېر پښتني خلکو ته نور هم راولاړیږي په دغه ځای کې چې په یو ځل د افغانستان لوی ترانسپورتي شرکتونه په لوی وړاندې چې بارونه وړي او مسافر وړي دام احتساب کوي صرافانم چې لوی مهم اقتصادي برخه ورسره تړلې دویم احتسابي کاری وک تر خوای د هرات په اسلام قلا ګمرکم اور ولګي د حالته آیا دننه په سوداګرو کې اویا هم یو شمیر تر شا پټرا زونه شته چې ځنی کړي غواړي ته یو شمیر نور سوداګرو مخه ولسی مارکیټ خپل کې یا پر حکومت په یو ډول باندې فشار راوړي چې بیا نور سیاسي اړخونو سره اړیکه لري
زه فکر کوم دا چې لا خوځه دا اوس مشته نه لري دوی ول دا د حکومت ول څه دا حکومت استخبارات لري په دغه خاطر باندې معاش کوي دا باید دی پیدا کی هر هغه څوک چې غواړي چې د نظام یعنی په خپل تجار هم جز د نظام دی یعنی کچېره د نظام دغه یو په یوه خصوصي تور د کوي څوک تاوان ورسي دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپل استخباراتي شبکې په کار واچي څوک په دې کې تعلق کوي
په هن کې هم د افغان سوداګرو لپاره یو شمیر سنز را پیښ شوې دي ول کې دوی مالونه حل ولادي اساسي سوزه چیرې ده
خو اکثر توامه چې په هند کې تقریبا موږ بال ساجرات چاغه تازه میوه ده د واګې پر بندر باندې ولاړه ده دا میوه چې دی بند کړی ده تازه میوه لکه ته دا دی موږ ته وخت خبر نه دی کړی موږ ته باید خبر راکړي وای چې دا میوه موږ تقریبا در دا تاریخ پورې تا راوړي ولې د هند حکومت په دی او اخر کې لسته مشکلات د افغانستان په سکتور ته لږ په بشکل دي په دې په سیستم یا په واګا کې او په د دې په هوایي د ګرو کې
روسي پښتنه سره ډول کولای شو چې د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره په خلاکو ترسو اقتصادي تحرک رامست شي
د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره به خبر خلاتي زه فکر کوم چې دغه ملاقاتونه خصوصي سکتور د افغانستان د جمهور رئیس سره په څلور کال یا 15 کال کې دي په هیڅ وخت د تاریخ مزمر هم سایګان کې به هم هیڅ یو چا د رئیس جمهور سره ذکر ولې موږ دا غواړو چې هر هغه څه چې فرمان وي هر هغه څه چې قانون وي هغه باید تطبیق شي او حق اقدار ته ورسیږي خصوصي سکتور سره باید ستونزې د منځ ته لري شي یو مامور د ګمرک هر څه ونستي کولای یو مامور د ګمرک په خپل په هر بندر کې هغه پاچا دي او هلته هر څه چې ضرور غواړي کولای تجار هم باید خپل مبارزه پر دی وکړي نور باید د فساد ښکار نشي نور باید چاته رشوت ورنکي هر هغه سپیشي منظم باید خپل مبارزه وکړي دا وطن زموږ دی خپل وطن په خاطر باید مبارزه وکړو چاته ور پر رشوت ورنکو چورور کمه کار اخلاص دی کې پنځه ور پر رشوت ورکو باید دا غتر خپل دلیل وای
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستيال محمد یونس محمد ډیر مننه
سہارا لفظونا صادقہ سمونا سہارا لفظ She